خوګوریدونکو د خپل قربا اسرار اللهمن سلامونه او منی تاسو د مشالړیو خبرونه اوري دا وخت په خور کې د مازګری 15 بجې شوی نن د اتوار ورځ د 2011 کال د جون د میاشتې 19 منټه ده پدې نننې اخیری خبری غړې کې به واوري چې د پاکستان په پارلیمان کې په فوجي بجټ سختینی وکی شوی په دې ترڅنګ دا به هم واوري چې په مومندو ایجنسی کې د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ خطر کې لوی مرګ جوړه رامسته شوی نو ریپورتونه خبرونه او مرکه هم لرو خو تر هر څه مخکې ورزو ملیحا امیرزاده ته چې خبرونه درته وړاندې کړي
خبرونو سرټکی په مومند ایجنسی او په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو او د امنیتی فورسز ترمنځ نښتو کې دواړو خواو ته د سر زیان رسیدلی دی. د خیبر پختونخوا حکومت د اباسین ډیویژن جوړولو فیصله کړې ده. په سواد کې د سپیریټ آف سواد په نامه یو میله شوې ده. دا خبرونو تفصیل د بره مومند ایجنسی په تحصیل بایزی کې د وسلوالو طالبانو او پاکستانی امنیتی ځواکونو ترمنځ په نښته کې 25 وسلوال او د عسکري قواو سلور غړي وژل شوي دي. د پښتونخوا او د پاکستان د قبایلی سیمو لپاره د پوسټ د اطلاعاتو ادارې ISPR ویان ملک ندیم د وینا تر مخه د بایزی سیمه د وسلوالو طالبانو ناصفا ګرځول شوې ده. دا نښته پرون شپې راهیسې شروع وه. په دې پیښه کې د سیکیورټی فورسز 15 اهلکار زخمی شوي هم دي. د خواوزو د امنیتی لخکر یو غړي جانزیب خان مشال ریډیو ته وویل
درز درز خو پرون تیر شوی دی او تور شپمو د ورځې مو ټیک نه دي کنه څنګه سندرا او دا چې دا راځي دا ورګر هو دي نو بیا دوی نه بس بیا دوی خو له ټیک نه دي کنه
بل لوري د تحصیل پړانګر پسیمه کې د یوسف بابا کلیز اورسا د تک پر محل یو غاړي لغره را پریوتو چې پکې سلور کسان مړه او اوه زخمیان دي. تیره ورځ د جنوبی وزیرستان د لدا شپستین ګړډي کړم په سیمه کې وسلوالو طالبانو د امنیتی ځواکونو په یو چیک پوسټ برید کړی دی. په دې برید کې د پاکستانی امنیتی ځواکونو یو سرتیری وژل شوی دی او درې نور زخمیان دي. رپورټونه وایي دواړو خواوو په یو بل ډزې کړي دي چې پکې درې وسلوال وژل شوي دي او دوه نور ژوبل دي. د دې برید پړه د سیمې طالبانو پر سر اخیستې ده او داوه کوي چې د دوی کسانو ته د سر زیان نه دی رسیدلی. له دې یو ورځ وړاندې هم په لداخ کې د وسلوالو طالبانو په یو برید کې یو پاکستانی سرتیری وژل شوی و. د خیبر پختونخوا حکومت اباسین ډیویژن جوړولو فیصله کړې ده. دغه فیصله د بټګرام، کوهستان او تورغر د ضلعو اوسیدونکو د غوښتنو نه پس شوې ده. د صوبې چارواکي وایي دغه درې ضلعې چې اوس د هزاره ډیویژن برخه ده د روان کال په اخیر کې به بیلولی شي او په اباسین ډیویژن کې به شامل شي. په دې اړه د تحریک اباسین ډیویژن مشر جاوید خان مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
دا مطالبه زمونږ ډېر مخکنی وه. د ادبي فورم کله چې زمونږ بټګرام ضلع جوړه شوه نو هغه ټایم نه زمونږ سره ادبي ملګري مونږ یوځای شو. دلته کې زمونږ یو باسو اکیډمي ده هغه سره مونږ دا مطالبه ایښي وه چې مونږ کوهستان، بټګرام او شانله هغه سره مونږ خبره کوله چې د دې کړو وړو یو شانته دي او دا دې په اباسین ډویژن نوم باندې دلته کې ډویژن جوړ.
بلوري د شانګلي ضلع نه د پاکستان مسلم لیگ کاف مشرانو ویلي چې د شانګلي نه بغیر به اباسین ډویژن نیمګړې پاتې شي. افغان چارواکي وایي نن د بارني پوځیانو په کانوای چې د جرمني په سرتیرو باندې مشتمل وو باندې په برید کې لږ تر لږه دوه عام خلک وژل شوي دي. د ولایت ویان محبوب الله سعیدي ویلي چې دغه وژل شوي کسان د قافلې د ګاډي سره د چاودنې پر وخت ولاړ وو. دغه چاودنه د کندوز د ولایت نه بهر شوې ده. تر دې دمه دا نه ده واضحه چې چاودنه د څه له امله شوې ده. د نیټو چارواکي وایي د افغانستان په جنوب کې د ټرافیک په یو پیښه کې سلور کارکونکي وژل شوي دي. د نیټو لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوي چې دا پیښه پرون رامنځته شوې ده خو له جګړې سره تړاو نه لري. تر دې وړاندې د نړیوالو سوله ساتونکو ځواکونو چارواکو هم وویل چې په دې هیواد کې په جدا جدا پیښو کې درې عسکر وژل شوي دي. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي امریکا له طالبانو سره په تماس کې ده چې په افغانستان کې تقریبا د لسیزې راهیسې روانې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. په واشنگتن کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویانې کیتلین هیډن د طالبانو سره د امریکا د رابطې تصدیق نه دی کړی خو دای ویلي دي چې امریکا په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ کوي. د ښاغلي کرزی دغه بیان له هغه وروسته مخې ته راغلی چې درې ځانمرګي برید کوونکو چې د پوست په یونیفارم کې وو په کابل کې یې په پولیسو برید وکړ چې پکې لږ تر لږه نه کسان وژل شوي وو. د لیبیا حکومتي چارواکو خبريالانو ته په سرخار ترابلس کې هغه ځای خودلی چې د دوی په خبره نیټو پر بمباری کړي و. له هغه وروسته خبريالانو د یو سیمایز روختون دوره وکړه. دوی ته د هغه سلور کسانو مړی خودل شو چې په بمباری کې وژل شوی و. په دې کې دوه ماشومان هم شامل وو. تر دې مخکې نیټو منله چې تیر ورځې د لیبیا په بریګا خار کې په خطای سره د حکومت مخالفین په نخښه کړي دي. د نیټو چارواکي وایي د دوی الوتکو د یاغیانو پر یو موټر برید کړي او په دې پیښه کې د رامینځته شوي مرګ ژوبلې له امله خفه دي. د مصر وزیر اعظم نن ویلي کې دیشي د هیواد پارلماني انتخاباتو زندول شي. ټاکل شوی و دغه وټونه به د راتلونکي ستمبر په میاشت کې کېدل. دا انتخابات د فروری په میاشت کې د صدر حسنی مبارک د واک نه لري کېدلو نه پس د مصر د سیاسي استحکام لپاره ډیر مهم ګڼل کیږي. د دې مشر پر ضد د دې هیواد خلکو په لویه کچه مظاهرې کړې وې. راتلونکي مکننه به هغه کسان وټاکي چې د ملک آئین به جوړوي. یوې خبري ویبپاڼې مصروی ډاټ کام د وزیر اعظم ایسام شرف ته خولې لیکي چې دا ګام به د سیاست په جوړولو کې نور وخت ورکړي. د نوموړي په بیان باندې ځینې سیاسي ګوندونو ټکونه کړي دي او ویلي دي چې دې سره به اخوان المسلمین سیاسي ډلې ته ګټه ورسیږي. تاسو خبرونه د مشال ریډیو نه اورئ. د سپیریټ آف سوات په نامه د امن یوه میله په سوات سیدو شریف ګراسي ګراوند کې ترسره شوه. دغه میله د خیبر پښتونخوا د بیا ودانې ادارې پارسا متحده قومونو او د پاکستان پوست په ملاتړ سره وشوه چې پکې د موسیقۍ یو پروګرام ترتیب شو. د دې پروګرام نه مخکې آتشبازي وکړل شوه او بیا سندرې وویل شوې. په دې میله کې د پښتونخوا ګورنر بیرسټر مسعود کوثر، د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین او نورو چارواکو سره سره عام ولس هم ګډون وکړ. د میلې په موقع میا افتخار حسین وویل
دا سره چې زخپل ځانی دا زدتیا کې دې سره مې پښتانه سواد چوم دغې سره مونږ بنیادی تور تشکر دیونه دا یو سازش دی چې زمونږ خلاف دی. ګینه په حقیقت کې زمونږه په صدو صدو دا زمونږ د اجرو زمونږ د لارو کوڅو زمونږ د قادو دا زمونږ خیسو.
اوریدونکو په دې موقع باندې ځای خلکو د خوشحالي سرګندونه وکړه. د خبرونو پای
خبرونه مو د ملیحا میرزاده نو اوریدل. په روانه غړی کې بواوري په مومندو جنسي کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي سرتیرو ترمنځ نخته کې لوی مرګ جوړ لشوې. په دې اړه د امن لخر یو غړی وایي په جنوبی وزیرستان کې وسلوالو طالبانو یو وار بیا د امنیتي اهلکارو په چک پوستا برید کړی. د پاکستان په پارلمان کې په دفاعي بجټ نیوکه شوې. اقتصادي چارو کارپوه اکرام موتی د پاکستان پوځي بجټ په اړه وایي
چې څومره هم ډیولپمنټ بجټ چلے هغه تاسو را واخلئ نو هغه تاسو پروجیکټس وګورئ چې هغه کیسه پروجیکټس دي نو پته به تولیږي چې دې کې 90% پروجیکټس دي هغه د فوج د پاره دي.
د اباسین ډیویژن جوړېدو سره بعد دغه سیمو خلکو ته څه ګټه ورسی په اړه یې د پېښور یونیورسيټي یو استاد وایي
هغه سره سره د روزګار نوي مواقع بسوي نو خلک دا هیله لري امید لري چې دې سره به کوم مالی تور باندې د بډرام خلک د تور غر خلک کوم لږ شپاره د ژوند کې دي
او نن د پاکستان په ګډون ټوله نړۍ کې د پلرونو ورځ منځل کیږي. په دې ورځ یو ګیلمن پلار څه داسې وایي دا او نو جوش مې رپورټونه لرو خو د مشال تر څنګ اوسئ. اوس د خبرونې لومړی رپورت. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان په خپل یو رپورت کې لیکي د دفاعي بجټ د منظورې نه وړاندې د مسلم لیگ نون ګوند مشرانو په پوځ سختې نیوکه کړې وي چې دوی د هیواد د دفاع پر ځای په سیاسي چارو کې لاسوهنه کوي او له همدې وجې د هیواد دفاعي سیستم کمزور شوی دی. نجیب احمد ته دا راپور په پښتو کې وړاندې کوي.
د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند د خالی په ورځ په قومي اسمبلی کې دا پوښتنه راپورته کړه چې په دې وروستیو کلونو کې د دې هیواد د پوځ کارکردګي سوه. د نوموړي ګوند یو غړي دا پوښتنه د څه د پاسه 15 بلیون روپیو د دفاعي بجټ د منظورۍ نه وړاندې راپورته کړې ده. د مسلم لیگ نون ګوند مهم مشر او د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی سردار مهتاب عباسی تر څنګ د دې ګوند یو بل غړي احسان اقبال هم د خبره راپورته کړ چې په 1955 کال کې په پاکستان کې د ایوب خان لخوا د راوستلي اول مارشال لا نه نیولې تر اوسه د دې هیواد لپاره د فوز جرنیلانو څه کړې دي. د دغو دواړو مخالفو مشرانو خبرې په شاتنیو بینچونو ناستو د پارلمان نورو مخالفو غړو هم بدرګه کولې. سردار مهتاب خان عباسی په دې موقع وویل په دې وروستیو کلونو کې په دفاعي چارو کې پرله پسې ماتو د پاکستان خلک حیرانه کړي دي. نوموړي د پاکستان د پوز مرکزي دفتر تورن کړ چې د هیواد په کورنی سیاست او بهرنۍ تګلاره کې لاسوهنه کوي. نوموړي زیاته کړه په ځانګړي ډول په تیر یو کال کې د بدامنۍ پیښو په پوز باندې د خلکو باور متاثره کړی دی. ډان ورځپاڼه لیکي مسلم لیگ نون تر دې وړاندې هم په پوز دا ډول نیوکې کړي دي او داسې ښکاري چې دا خبره د وړی ګوند په ایجنډا کې شامل ده چې پر پوز با سختینی وکی کوي. مهتاب عباسی دا هم وویل چې د پخوانی پوځي جنرال ولسمشر پرویز مشرف غلطو پالیسیانو آرام خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمې په جنگی سیمو بدل کړې او د بدامنۍ لړۍ د بلوچستان سیمو ته هم وغځېده. نوموړي دا هم وویل چې په هیواد کې د غربت باوجود د ریټایر کېدو پر مهال جرنیلان کروڑونه روپۍ اخلي. هغه غوښتنه وکړه چې د پاکستان جرنیلان باید د ګاونډي هیواد هندوستان د جرنیلانو نه زیاته تنخواه ونه لري. د مسلم لیگ نون ګوند یو بل مشر حسن اقبال بیا په دې نظر و چې د پاکستان د پوز عادي سرتیري د هیواد په دفاع بوخت دي او دوی د هغوی هڅې ستایي. خو د ایوب خان نه نیولې پرویز مشرف پورې څلور وارې د پوز مشرانو پوز د سیاسي چارو لپاره استعمال کړي او په کار ده چې احتساب ورسره وشي. د پاکستان د دفاع وزیر چودري احمد مختار د دغو نیوکو په وړاندې د خبرو کولو پر مهال رسنوی ته وویل سردار مهتاب عباسی د خپل پارټۍ د سیاست د دکان د زلولو لپاره د هر څه کوي. نوموړي زیاته کړه دوی به د هیواد د دفاع لپاره هر ډول ګامونه پورته کوي. همدارنګه د جون په 9 نیټه د پاکستان د پوز د ولسي اړیکو د ادارې ISPR لخوا په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې پوز د پاکستان دفاع ته پوره پاملرنه کوي او بل دې چې کوم ځانګړی سیاسي ګوند په پام کې ونیسي د هیواد د جمهوریت دارو سره به خپل مرسته جاری ساتي.
دا نجیب امیر چې تاسو ته د ډان ورځپاڼې ریپورت وړاندې کوو. په ریپورت کې ویل شوی وو چې په پاکستان کې د سالانه بجټ د وړاندې کېدو سره یو واری بیا په دغه هیواد کې په پوځي بجټ بسونه پیل شوی دی. د پاکستان پوځ ولې نه غواړي چې عام ولس ته د دوی د خرچې په اړه معلومه شي او د بجټ په اړه چې دا شمیره چې د پاکستان پوځ 23% کاروي صحیح ده که غلطه؟ د دې پوښتنو ځوابونه د مجید بابر په دې څېړنیز ریپورت کې واورو.
د پاکستان په پارلیمان کې د سالانه بجټ د وړاندې کېدو نه پس یو وار بیا په دغه هیواد کې د پوز لپاره په ځانګړې شوې بجټ بحثونه شروع شو. د دې موجوده بجټ تر مخه د پاکستان پوز لپاره 1515 ارب روپۍ ځانګړې کړې شوې دي. د 1300 لسیزو راهیسې د راپورونو تر مخه د دغه هیواد پوز د سالانه بجټ 2.8% کاروي، خو د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر محمود شاه د دغه شمیرې سره متفق نه دی او دریض یې دا دی چې دا شمیره صحیح نه ده. د زیاتوي
د سٹیټ بینک نه دا فیګر راغستې دي او د پاکستان د بجټ 10% راغی فیګر دی او دا ما ډاکټر عشرت حسین چې د سٹیټ بینک ته ورو نو هغه مطابق دا 10% لکه چې په خپل باندې ما سو خپل چې دا خلک 80% او 84% دا خبره کوي دا څنګه کیږي؟ نو دا خو یو حقیقت دغه دی. زمنداري چې په دې کې د فوج طرف نه بعضې سیزونه داسې دي چې هغه څه سیکرټ پروګرام وي او هغه خول نه غواړي، لیکن نن سبا چې کوم د غری جمهوري حکومتونه دي همیشه د ډیفنس بجټ
د پاکستان په دفاعي بجټ کې د دغه هیواد پوز څومره برخه اخلي او په دې لړ کې دومره تضاد ولې دی؟ پوښتنه مې په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی نه وکړه. د راته خپل دریس سپدې ټکو کې بیان کړو.
اصلي خبره چې دا هغه د حکومت خپل کاغذونه، حکومت په خپل کاغذونو کې په خپل وایي چې فوج 90% پورې د پاکستان بجټ خوري. دا تاسو ته زه وړاندې کوم د سٹیټ بینک اف پاکستان خبره اول کلیئر کړو. سٹیټ بینک اف پاکستان چې دی د هغه سره سلور خانی وي چې دا خرچه چیرته ځي. یوه خانه کې هغه لیکي چې دا سیول حکومت څومره خرچه کوي، دویمه کې هغه لیکي چې ډیولپمنٹ باندې څومره خرچه وي، دریمه کې هغه لیکي چې قرضې څومره واپس کیږي، او څلورمه کې هغه لیکي چې فوج څومره اخلي.
تیره ورځ د پاکستان په پارلیمان کې په سالانه بجټ د بحث په موقع د پاکستان مسلم لیگ نواز شریف ډلې یو مشر او د خیبر پختونخوا صوبې پخوانی وزیر سردار مہتاب عباسی ویل چې په پاکستان کې د غربت کچا ورس په ورس زیاتیږي. خو د پوز جرنیلان چې ریټایر کیږي نو د 25 نواخلي تر 500 کروڑ روپو مالکان وي. هغه زیاته کړه چې دغه جرنیلانو مالی حیثیت دی د ګوندی هیواد هند پوزی جرنیلانو سره په یو کچا کړی شي. په دغه پارلیماني غونډه کې یو بل دغه ګوند غړي شاهد خاقان عباسی ویل چې په پوزی بجټ په نظر ساتلو کې نور سوتروالی په کار دی. دغه ادارې په بجټ د نظر ساتلو د ګنګوسي دومره ولې زیات شوی او د دې ضرورت ولې دی؟ اکرام هوتی یو ځل بیا.
چونکه پاکستان کې د یو صرف محکمه ده چې هغه د 13 کالونه د ټولو نه زیاته خرچه صرف هغه کوي، نو د هغې خرچې چې کم مقدار دی هغه هغه پټي. پټي په څه طریقه؟ په درې طریقو پټي. یو دا چې هغه د بجټ په د کال په دوران کې هم نورې پیسې وغواړي، کله 40 میلیونه کله 50 میلیونه، هغه د بجټ په کاغذونو کې هغه ایڈجسٹ کی او هغه نه خودلې کیږي چې دا اغستې وي. دویم څیز هغه دا دی چې 200 میلیونه روپے هغه په تنخواهګانو کې او په پینشن کې د خپل خلکو هغه په سیول بجټ کې اخلي. درېمه خبره دا ده چې د فوج چې دی نو دی د قرضې چې کومې اخلي نو هغه خو فوج اخلي، خو پیمنټ یې د سیول بجټ نه کیږي، نو لکه هغه لوډ په دې کې نشمارل کیږي چې دا د فوجي بجټ کې دی. څلورمه خبره دا ده چې څومره هم ډیولپمنټ بجټ چې دی هغه تاسو راواخلئ، نو هغې تاسو پروجیکټس وګورئ چې هغې کې څه پروجیکټس دي، نو پته به ته ولګي چې دې کې 90% پروجیکټس دي هغه د فوج لپاره دي. دا اوس څلور غټې محکمې دي چې د هغې بجټ د ډیولپمنټ بجټ چې دی هغه تاسو وګورئ، لکه کمیونیکیشن، بیا انٹیریئر، بیا کیبینٹ ڈویژن، او ورسرا چې د واټر اینڈ پاور وابلا دا بجټونه تاسو وګورئ د ډیولپمنٹ بجټ. نو دا بجټ چې دی نو تقریبا د دې چې کوم اندازا جوړیږي هغه د ډیولپمنٹ بجټ 80% نه سیوا ده.
د پاکستان د آئین د آرټیکل 19 تر مخه دغه هیواد د هر یو غړي د آئینی حق دی چې هغه ته معلومه وي چې د هغه د ټیکس او په نورو مدونو کې ورکل شوی پیسې چرته لګي. د اکراموتی د وینا تر مخه عام وګړي د دې معلوماتو نه بے خبره ساتل د آئین نه سرغړونه ده.
د مجید بابا رپورٹ موارد هم دې موضوع کې پاتې کیږي. څنګه تاسو واردل چې د پاکستان د مالی کال 2021 او 22 بجټ وړاندې کیدو وروسته په قومي اسمبلی کې په بجټ بحث روان دی. بلخوا د وزارت دفاع، مواصلات، کابینه، اسټابلیشمنت او وزیر اعظم سیکرټریټ لپاره د 6.5 اربو روپو غوښتنې هم پوره کړې شوې دي. تفصیل د انیسا اجمل په دې رپورٹ کې اورو.
د رواني میاشتې په دریمه نیټه د خزانه مرکزی وزیر عبدالحفیظ شیخ په قومي اسمبلی کې د کال 2021 او 22 لپاره د قریبا 20 اربا روپے بجټ وړاندې کړو. د معاشیاتو وزارت لخوا جاری کړې شوې خبر پاڼې تر مخه په دې بجټ کې د دفاع وزارت لپاره قریبا 15 اربا او 1 ارب روپے، مواصلاتو لپاره 15 اربا 3.1 کروڑ روپے، کابینی ډیویژن لپاره 1 ارب 1.7 ارب روپے، سالانه پرمختیایي پروګرامونو کې مرکز پارا 3.25 ارب روپے او صوبو لپاره د پرمختګ پروګرامونو لپاره 4.25 ارب روپے ورکړی کیږي. د بجټ وړاندې کېدو وروسته په قومي اسمبلی کې د حکومت اتحادي او مخالفو ډلو لخوا بحث شروع شوی دی چې پکې حکومت ته بعضې غوښتنې او د کټوتۍ تحریکونه هم وړاندې شوي دي. تېره ورځ په قومي اسمبلی کې د قریبا 6.5 ارب روپو 13 غوښتنې منظور کړې شوې او د مخالفو ډلو لخوا وړاندې کړې شوې د 1.8 کټوتۍ تحریکونه رد کړې شوې دي. د معاشیاتو وزارت د خبر پاڼې تر مخه په دې غوښتنو کې د دفاع وزارت په اړه 13 غوښتنې، د مواصلاتو لپاره 3 او د وزیر اعظم سیکرټریټ لپاره 9 غوښتنې منظور کړې شوې دي. او دغه سه په 8.8 کټوتۍ تحریکونو کې د مخالفو ډلو لخوا وړاندې کړې شوې 35 کټوتۍ تحریکونه هم رد کړې شوې دي. د معاشي چارو کارپوه محمد علي د بجټ نه وړاندې په قومي اسمبلی کې د بحث او کټوتۍ تحریکونو په اړه صداسي وایي.
کم نمبر دا ہوئی چې د حکومت چې کم یو ډپارټمنټ لپاره سم بجټ غواړي او هغه دا ګڼي چې دا زیات دی یا دا کم دی. دا زیات په صورت کې هغه کټوټه تحریف مفتی او دا ہوئی چې د دې ادارې بجټ زیات دی دا کم دی. د دې ته ہوئی کټ موشن زیاده کټوټه تحریف. هغې لپاره چې دی ورځې مخصوص شوي وي هغه ورځې چې پوره شي بیا هر ډپارټمنټ لپاره چې کوم ګرانټ وي یا کوم ډیمانډ وي هغې باندې بیا ووټنګ کېږي. په هر رانک باندې ووټنګ کېږي او چې ګران باندې ووټنګ وشي منظور شي نو هغه د بجټ حصه جوړه شي. نو دا پروسس داسې وي او 30 جون نه مخکې پورې دا ضروري وي چې بجټ د اسمبلی نه پاس شي.
محمد علي وایي چې د بجټ منظورې نه وړاندې په هغې کې ډېر کم بدلون کېدای شي.
ډېر کم مثالونه داسې وي چې کومې اسمبلی کې بجټ پیس شي او هغې باندې فکر کول شي. هغې وجه دا ده چې همېشه دا ګڼل کېږي چې بجټ فیګر یو فیګر هم چینج کېږي نو هغې سره بجټ پوره کتابونه بدلوي. نو ځکه د امکان ډېر کمی چې بجټ فیګر چې هغې کې چینج راځي. البته دا ده چې په فاینانس بل کې د ټیکسونو حوالې سره کومې فیصلې وي نو هغې کې رد بدل کېدای شي او کېږي. خو د کټوتۍ خبره چې کوم پورې د جنرل بجټ ده هغه ډېر کم او ډېر غیر کیسز کېږي. زما په یاد کې نه راځي چې په داسې چپه شوي چې بجټ ریوایز شوي وي.
انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کو تاسید مشال ریڈیو خبرونه اوري او زمومند ایجنسی ته د بر مومند ایجنسی په تحصیل بایزي کې د وسلوال طالبانو او پاکستان امنیتي ځواکونو ترمنځ پنخته کې 25 وسلوال او 10 کړي کوو څلور غړي وجل شوې دي. دا نخته د پروش په رهسي شروع شوې ده. نور تفصیل د شنواز ترزی په ریپورت کې اورو.
دی بر محمد جرسی په تحصیل بایزه کې د عسکري قوتونو او د وسلوال طالبانو ترمنځ نښته کې 25 وسلوال طالبان او سیکورټي فورسز څلور تنه مړه شوي دي. دا قبایلي سیمو او د خیبر پختونخوا لپاره د انټر سرویسز پبلک ریلیشنز یعنی آی ایس پی آر ترجمان ملک ندیم د وینا تر مخه د بایزه سیمه ولیدات کورنه د وسلوال طالبانو نه پر مکمل توګه صفه ګرځول شوې ده. هغه وویل پر دې نښته کې 25 وسلوال طالبان وژل شوي دي او دا خطر دی ګاډ شپې نه تر دې دمه شروع و. هغه وویل د سکیورټي فورسز اوس هم په سیمه کې تلاشي اپریشن روان کړی دی. په دې خطر کې د فورسز څلور غړي هم مړه او د 500 څخه زیات تنان زخمیان شوي دي. چې څه وخت د بایزي امنیتي لخکریانو سره د رابطې کوشش وشو نو د بایزي امنیتي لخکریانو مشر ملک سلطان پر ځای موجود نه و. خو د خوایزي امن لخکر یو غړي جانزیب خان مشال ریو ته وویل
درز درز خو پرون تیر شوی دی او تور شپمو د ورځې مو کافه او سندرا او دا چې دا هغه څه دی چې دا ورګر هو دی او بیا زوګي دی نه بس بیا زوګي خو له ټیک نه دی
یاد دی وی چې د قبایلی انتظامی چارواکي وای محمود ایجنسی کې تحصیل بایزي د سیمه ده چرته چې د وسلوالو طالبانو موجودګي و او د هغوی پر ضد د یوې مودې راهیسې عسکري اپریشن برېښنا ټول روان وو. شنواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
اوردونکو همدغه رنګ تیر ورځ د جنوبي وزیرستان د لدا په پیستین کړیګام په سړک وسلوالو طالبانو د امنیتي ځواکونو په یو چیک پوسټ برید کړی دی. د دې برید په نتیجه کې د امنیتي ځواکونو یو سرتیری وژل شوی او درې نور چوبل دي. په دې پیښه کې درې وسلوال طالبان هم وژل شوي او دوه نور چوبل دي. د دې برید پړه د سیمې طالبانو په سر اخیستې ده. نور تفصیل د سلاب مسعود په دې رپورټ کې اورو.
د خفیه ادارې د یو رپورټ په مطابق 13 ورځ غیې ستر وخت د سولي وزیرستان لدا په سیمه شپشتین ګرړي کډم په سړکې لیار وسلوالو طالبانو د امنیتي فورسز په مورچو یو بل بریت کړای دی چې په نتیجه کې د امنیتي فورسز یو سرتیری وژلای او درې نور زخمي شوي دي. رپورټ زیاتوي چې د دواړه لوریانو د غټې وړې وسلې د ګڼو ډزونو بدلون وشو چې په نتیجه کې بریت کوونکي طالبانو ته درې مړیو او دوه زخمیانو توان ور اړولای شوای دی. په رپورټ شه دا هم په ګوته شوی دا چې وژلي او زخمی شوی طالبان د لادا د سیمې د طالبانو کماندان شامی مسعود د ډالې ملګری دي. په بل پلو د سیمې طالبانو د برید پړه په خپل سر اخستی دا دوی د امنیتي فورسز د مارګ ژوبلې شمیر زیات و شایي او ورسره دا دوا کوي چې د برید په وخت د دوی ملګری محفوظ او بخي روغ رموټ پاتې دي. دا د هیا دوی چې د دې پېښنه یو ورځ مخکښه د لادا سام په سیمه کې د طالبانو د بریټ په نتیجه کې یو پوځي مړ او دوه نور زخمي شوي وو. سلام مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
د خبر پختونخوا حکومت د اباسین ډیویژن جوړولو فیصله کړی ده. دغه فیصله د بټګرام، کوهستان او تورغر د ضلعو اوسیدونکو د غوښتنو نه پس شوې ده. د صوبې چارواکي وایي دغه درې ضلع چې اوس د هزاره ډیویژن برخه ده، د روان کال په اخره کې به بلول شي او په اباسین ډیویژن کې به شامل کړی شي. دا چې د دې ډیویژن لپاره چې کوم تحریک شروع شوی و، د هغه خلک څه وایي او د دې تر څنګه د دې ډیویژن د جوړولو سره به دغه سیمې خلکو ته څه ګټه ورسیږي، په دې اړه اورو د فواد علی شاه دا رپورټ.
د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکو د بټګرام، کوهستان او تورغر ضلعو د خلکو د غوښتنو نه پس د اباسین ډیویژن په نوم یو نوی ډیویژن جوړولو پریکړه کړې ده. د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکي وایي دا درې ضلع به د روان کال په اخر کې د هزاره ډیویژن نه بیلول شي او د اباسین په نوم یو نوی ډیویژن به جوړول شي. جاوید خان څوک چې د بټګرام اوسیدونکی دی او د تحریک اباسین ډیویژن مشر دی، وایي چې د اباسین ډیویژن غوښتنه په اولنی ځل د بټګرام ادبي حلقو کړي وه.
مطالبه زمونږ ډیر مخکنی و، ادبی فورم کله چې زمونږ بټګرام ضلع جوړه شوه، هغه ټایم د زمونږ سره ادبی ملګري مونږ یوځای شو. دلته کې زمونږ یو باسو اکیډمي ده، نو مونږ لیکوال ملګري یوځای شو. هغه وخت سره مونږ دا مطالبه ایښي وه چې مونږ کوهستان، بټګرام او شانګله هغه وخت سره مونږ خبره کوله چې د دې کړو وړو د دې کلچر یو شانته دي او دا دې په اباسین ډویژن نوم باندې دلته کې ډویژن جوړ.
د بټګرام یو بل اوسیدونکی نادر خان وایي چې په هزاره ډیویژن کې بټګرام، تورغر او کوهستان د ټولو نه پسماند ضلع وي او د دې سیمو د پرمختګ د پاره چا کار نه وکړي.
بټګرام خبر وکړلی چې بټګرام یو پسماندہ ضلع ده. هغه بنیادی وجه دا ده چې موږ ته د بټګرام ولس ته هغه رنګي پاملرنه نه ده ورکړی شوې چې کوم څنګه ولا پکار وا کارونه نه دي کړی شوي. څنګه چې د هزارې نور چې کوم علاقې دي، مثال په توګه باندې هری پور شو، ابن آباد شو، مانسیره شو، هلته کې چې کوم دی د هغوی کې ډیولپمنټ کارونه زیات کړی شوي دي. بټګرام او کوهستان چې کوم دی هغه په مکمله توګه باندې اګنور کړی دی.
دا باسین ډیویژن جوړېدو سره به ځای خلکو ته څه فائده ورسی؟ طارق خان څوک چې بازار یونیورسټی کې د سیاسياتو په څانګه کې سبق خای وای،
ځانی فائده به هم تر چې هغه لکه څنګه چې نور په ډویژنل هیډکوارټر سره کې چې کوم چې ډویژنل اساس په مثال کې تور بس د کمشنر اته شو، د وی ای جی اته شو، دا څنګه نور لکه الیکشن کمشنر شو یا چې کوم ډویژنل لیول باندې تا اساس دي هغه په ډویژنل هیډکوارټر ته شفټ شي. دوی ما خبره ده چې هغه سره سره د روزګار نوي مواقع به شو چې روزگار ملایي چې یو څه ستر روزگار ورکړي پورا خاندان ښه کړو سره. نو خلک دا هیله لري، امید لري چې دې سره به کوم مالی تور باندې د بډرام خلک، د تورغر خلک کوم لکه چې باغ د ژوند کې دي
د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکي وایي چې اباسین ډیویژن به په پاکستان کې د رواني خانه شماري د ختمېدو نه پس جوړول شي. فواد علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
هم په پېښور کې پاتې کیږو. د خیبر پختونخوا حکومت د سیلابونو له امله د ځپل شوو د څارویو ساتونکو ته د مرسته ورکولو پریکړه کړې ده او دغه مرستې به د یوې سروې له مخې ځپل شوو کورنو باندې د هغو د زیان یا تاوان سره سم هغو باندې ویشل کیږي. خالد خان پرې نور تفصیل کوي.
د خیبر پختونخوا حکومت په سیلاب ځپلو سیمو کې اغیزمن شوي څارویو پالونکو ته د معاوضې ورکولو فیصله کړې ده او د صوبې د لایو سټاک وزیر حاجي دیت الله ویلي دي چې د معاوضې ورکولو په لومړنۍ مرحله کې به د ملکن ډویژن د پورټي فارم یعنې د چرګانو پالونکو ته دغه معاوضه د را روانې میاشتې د لومړۍ نیټې نه ورکول پیل کیږي. حاجي دیت الله وایي د سیلاب نه په اغیزمن د سیمو کې څارویو ته رسیدلي زیانونو په هکله سروې سرته رسول شوي دا خدا معاوضې د ورکولو د پاره کوم حد نه دی ټاکل شوی او د چا چې څومره زیان شوی دا غي په مقدار به ورته معاوضه ورکول کیږي.
تو په خیبر پختونخوا کې تقریبا د 5 ارب روپو نقصان د سیلاب په مد کې سارو او یا د فورټي په باره کې شوی دی. خو په دې وخت کې چې کومه خبره ده نو هغه د صرف د ملکن ډیویژن د پاره زمونږه بای حکومت بیا د پی ډی ایم ای والا دغه په دغه باندې مرګستیا باندې صرف د فورټي په هغه کې مونږ وسو دغه شروع واپس معاوضه شروع کړی دي او د 1 جولای به ان شاء الله د 1 جولای 2011 نه به مونږه خلکو ته د معاوضه ورکو. دا اولنې قدم دی چې دا د فورټي دا کې چوت شوی دی او ان شاء الله زموږ دا امید دی چې د سمره د سارو نقصان شوی دی او یا د خلکو غایګان نقصان شوی او صرف د دین علاوه د سارو معاوضه پاتې ده چې په هغه باندې کله زموږ لاس برش ان شاء الله چې د حکومت دا لغره چې هغه به مونږ ان شاء الله خلکو ته ورکو. دا زموږ سره مکمل ریکارډ موجود دی او چې په کم لیول باندې دا غي دا پر انمل لغه شو او شو معاوضه ان شاء الله چې خلکو ته مونږ درسو.
بل خو د نوخار د سیمې یو ګجر ارشد خان وایي د یو شمیر غواګانې او سرویس لاونه وړلې خو تر اوسه پورې د دنه چا د رسیدل زیان په حق لا پښتنه نه کړي.
تقریبا 50 پورې وغانې تللې او 30-40 پورې
خود لائفسٹاک وزیر ہدایت اللہ وائی چپ مردان نوخار چار سدا اوڈی خان کے بعد دا معاوضہ دا ملکن ڈویژن نرستو ور کول کی گی
دار ملکن ڈویژن دا پار دا کچدار بار نے جوز آگے دا کئی نو آگے دا گڑی دی نو داگے نپس بیا دا نوخار مردان چار سدے دے کے علاقہ کے ڈی خان کے دیر نقصان شوئے دے انشاءاللہ زمو خدا امید دے چی باقی خلقو تمام داگے حق ملاوے گی
دلال سٹاک وزیر ہدایت اللہ ویلی چی سگنے بودجہ کی حکومت پا ملکن ڈیویجن کی دا اچے غواگانو دا نسل خکولو او پی ورکولو صلاحیت زیاتولو دا پارا 280 ملین روپے اخودی دی او دا رنگ دا 80 ملین روپو پا خرچ با دا ڈنگرو دا پارا 200 ڈسپنسری او 400 گر زندہ کیمپس جوڑوی. خالد خان مشال ریڈیو پیخور.
وخت په پښتونخوا کې 15:30 بجې شوې دي او ملیح امیرزاده هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې د هغوی نه د خبرونو لنډیز واورو.
په مومندو ایجنسی کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښته کې 25 وسلوال او د پاکستان د امنیتي ځواکونو 4 سرتیری وژل شوی دي. د جنوبي وزیرستان په لدا سیمه کې وسلوالو طالبانو د امنیتي ځواکونو په یو چیک پوسټ برید کړی. د خیبر پښتونخوا د حکومت د اباسین ډیویژن جوړولو په فیصله باندې د سیاستوالو جدا جدا رد عمل مخې ته راغلی. د افغانستان د کندوز ولایت سره نږدې د بارني پوځیانو په یو قافله برید شوی، دوه عام خلک وژل شوی. په افغانستان کې د ټرافیک په یو پیښه کې د نیټو 4 کارکونکو وژل شوی. د مصر وزیر اعظم ایسام شرف ویلي کې دي چې د هیواد پارلماني انتخابات وځنډول شي او په سوات کې د امن منځلو لپاره د سپیریټ اف سوات په نامه د موسیقي یو پروګرام شوی.
لند خبرونه مو د ملي حمیدزاده نه اوریدل. او اوس هم خبرونه تر ازو د بلوچستان صوبې ز د کونکو لپاره یو خبر چې په دغه صوبه کې به د وزیر اعظم سکالرشپ پروګرام پیل شوی دی. په دې پروګرام کې به د بلوچستان له 150 څخه هر کال 150 زده کوونکو ته د لوړو زده کړو لپاره سکالرشپ ورکول کیږي. نیاز مساخل پرې نور تفصیل کوي.
د دغه پروګرام د پاره په هر ضلع کې ټیسټ او انټرویو د رواني جولای میاشتې له 15 څخه شروع کیږي او له هر ضلع څخه 4 هلکان او یوه یوه نجلۍ ټاکل کیږي او وروسته به په سرکاري خرچې د پاکستان په نومیالیو تعلیمي ادارو کې تر 12 یا اف ایس سی پورې تعلیم ورکول کیږي. په دغه حکله د بلوچستان اسمبلی غړی او د موجوده صوبایي حکومت د ماحولیاتو پخوانی صوبایي وزیر غلام جان بلوس و مشال ته وویل دا به یو ښه خبر وي او اسمبلی هم دغه غواړي چې په صحیح توګه د خلکو د استازیتوب حق ادا کړي. خو دلته دا خبره په ذهن کې راځي چې داسې نه وسی چې سفارشي او نااهل زده کوونکي وټاکل سي. د چا چې حق جوړیږي او څوک پر میرټ راځي نو دا به یو ښه خبر وي. د ژوب یو اوسیدونکی د وزیر اعظم ودې اعلان ته ډیر په ښه سترګه ګوري. دی وایي
مانم حسن عباس ز سلزمین نن سبا کوم غریبانه دي هغه کې د کوشنی کوم خاص کر پښتنه دي هغه فول تعلیم نه محروم دي ولې هغه پډریانو ګرځي سامان ټولې هغه سر گزارا کوي تعلیم نهسته د بابا وجداد تعلیم نه ویني د کوشنیانو تعلیم نه وي هغه کچرې به گزارا کوي او کدا سه یو نظام شروع شي چې اتم نه او 12 پورې نو دا ډیر ښه خبره ده. هر یو هغه انسان چې مجبوری د واجب زیاده تر انسان میټریک امتحان ورکي به ورسي پر کاروبار اخته شي کې اول ورسه کتابان پیسې نه پوره کوي کتابان پیسې پوره کې داخله پیسې نه پوره کیږي داخله بعد نو بیا وې د کالج جوړې کا دغه شی جوړې کا نو چې دغه حکومت دغه کار کوي نو دا خو هر انسان بیا د ولسم پر یعنی تعلیم یافته جوړې دي.
د کوټي اوسیدونکو محمد عالم هم د وزیر اعظم دا پروګرام د بلوچستان د پاره یو ښه ګام بولی. دی وایي کده دې حکومت وخت پوره هم سي خوراتلونکي حکومتونه به هم دا پروګرام پر مخ بیایي ولې چې د ته په وینا دا یو ډیر ګټور پروګرام دی.
زه د دوام چې دا ډېر خپل پروګرام جاری کړو د وزیر اعظم طرفنا تاکي د راتلونکي کوم مستقبل د دوی د ژوندۍ لپاره روشن شي. د پر مخ خپل کوشش کوم چې زما خپل بچی شتادي یو بچی زما د باغ پر ځای ان شاء الله زه دا کوشش کوم چې زه ورکه دخلا وکړم. مو په دې شکر ادا کوم چې را مو ته هر رقم سیستم ته برابر کی چې کومي پرټه والا سره تعلق پلی نه لري چې مو د خار غریبانو حمایت وکړي یاره ان شاء الله دا به ریګولر جاری وي.
خلک وای دا قتل پکار دی چې څومره په صفه طریقه او انصاف سره زده کوونکي ټاکل کیږي ولې چې د دوی په وینا په هر ضلع کې د ټیسټ کېدول وږي ویره دا ده چې د پخوا پشان د غزای ډیپټي کمشنر او د اسمبلی غړي به د ټاکنې پر پروسې د اثر اچولو کوشش وکړي. خلکو غوښتنه وکړه چې پروسه دی د مرکزی حکومت د یوې بې طرفه کمیټې تر سیوري لاندې ترسره سي. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوس هم یو نړیوال خبر لرو. د روسي د بشري حقوقو یو ستر مبارزه یلینا بونر په اته اتیا کلنۍ کې لنړۍ سترګې پټې کړې. نوموړي یو له هغو شخصیاتو څخه وه چې تر کلونو کلونو پورې یې په روسیا کې د جمهوریت او بشري حقوقو لپاره مبارزې کړې او په دې لاره کې یې سختۍ ګاللې دي. نوموړي د روسي د یو نوبل انعام ګټونکي ساينس پوه اندریس غروف کونډوه په دې اړه نجیب عامر رپورټ وړاندې کوي.
د روسیې د بشري حقوقو یو ستره مبارزه یلینا بونر په تاتیا کلنۍ کې لنړۍ سترګې پټې کړې. نوموړي یو له هغو شخصیتونو څخه و چې تر کلونو کلونو پورې په روسیا کې د جمهوریت او بشري حقوقو لپاره مبارزې کړې او په دې لاره کې سختۍ ګاللې دي. نوموړي د روسیې د یو نوبل انعام ګټونکي ساينس پوه اندری سخاروف کونډوه. یلینا بونر د کمونیستي رژیم وروسته روسیې په وروستو کلونو کې د ډیموکراسۍ او بشري حقوقو لپاره فعالیتونه کول او په لومړي وزیر ولادیمیر پوتین باندې د سرسختو تنقید کوونکو څخه وه. د روسي خبري اژانس آر آی ای د رپورټ له مخې نوموړی په دې وروستیو کې د امریکا د میسیچوست ایالت په بوسټن ښار کې اوسېده او همل تمړه شوه. یلینا بونر د 1923 کال د فروری په 15 نیټه د هغه مهال د شوروي اتحاد په ترکمنستان کې زیږیدلې وه. د هغې مور او پلار د شوروي اتحاد د مشر جوزف د واکمنۍ پر مهال زورول شوی وو. بونر د دویم نړیوال جنگ پر مهال د یوې نرسې دنده ترسره کړې وه، خو بیا وروسته د سټالین په رژیم کې د یهودیانو خلاف د کمپاین پر مهال له طبي سکول څخه وویستل شوه. نوموړي په 1922 کال کې د جوهري فزیکس پو سخاروف سره واده وکړ چا چې د روسیې د اټومي بم په جوړولو کې مرسته کړې وه، خو بیا وروسته یې خپل نوم او شهرت د سولې او بشري حقوقو لپاره په کار راوست. یلینا په 1925 کال کې په اوسلو کې د نوبل انعام په غونډه کې د خپل میړه په استازیتوب برخه اخیستې وه. نوموړي په 1926 کال کې د شوروي مخالف غورځنګ غړی شو او په 1928 کال کې په دې تور چې افغانستان باندې د شوروي ځواکونو د یرغل مخالفت کولو د خپل میړه سره د هغه مهال ګورکی او د اوسنی نژنی نوګرات سیمې ته جلاوطنه کړې شوه. سخاروف او بونیر په 1928 کال کې مسکو ته هغه مهال ستانه شول چې د شوروي اتحاد مشر میخایل ګورباچوف په خپلو کړنلارو کې آزادی او اصلاحات راوستل. سخاروف په 1929 کال کې د شوروي اتحاد له ماتېدو دوه کاله وړاندې مړ شو. د شوروي اتحاد له ماتېدو وروسته چې بوریس یلسین د روسیې اولنی ولسمشر شو، نو یلینا بونر د بشري حقوقو د حکومتي کمیسیون مشره وټاکل شوه. خو وروسته چې یلسین چچنیا ته د یاغیانو د ځپلو لپاره ځواکونه ولېږل، نو دې په احتجاج له خپلې دندې استعفا ورکړه. د یلینا بونیر لور تانیا یانخیلویچ رسنیو ته ویلي د هغې د مور وروستي مراسم به د سې شنبې په ورځ په ماساچوست ایالت کې ترسره شي او د هغې د غوښتنې سره سم به یې جسد سوځول کیږي او یرې به یې د مسکو په کلیسا کې د هغې د خاوند مور او ورور سره په څنګ کې خاورو ته سپارل کیږي.
د روسیې د بشري حقوقو سترې مبارزې یلینا بونر د ژوند په اړه مو د نجیب امین رپورټ واورېدو.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورځپاڼه نیو یارک ټایمز لیکي د امریکا ولسمشر بارک اوباما غواړي له افغانستانه دومره شمیر ځواکونه وباسي چې پاتې ځواکونه په دغه هیواد کې ترګرو ته هم ماتې ورکړي او خپل میشت ځواکونه هم محفوظ وساتي. د دې مقالې مهم ټکي د فرخنده وزیر نورو.
په نیویارک ټایمز کې مارک لندر او هیلن کاپر لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما انتظامیه د فیصلې ته نږدې شوې ده چې سرنګ او څومره زر د افغانستان نه د خپل پوځ وتل پیل کړي. امریکایي چارواکي وایي دوی القاعده ته د اسامه بن لادن د وژنې سره ماتې ورکړې، نو ځکه اوس غواړي د سیمینا د پوځ په اوښکلو په تیزۍ سره کار وکړي. ورسپاڼه د امریکایي چارواکو د خولې دا هم لیکي په پاکستان ډرون بریدونو او په دغه هیواد کې د القاعده د مشر وجلو سره یې دغه ترهګر ډله د کار وستلې چې په ډرون بریدونو کې د استخباراتي ادارو له مخې د القاعده 3 مهم غړي وجلې دي. القاعده ته ماتې ورکول د اوباما انتظامی یو مهم مقصد ښکاري چې له دغې لپاره افغانستان ته په تیر کال کې 9,000 پوځیانو پر لیږلو راضي شول. او په نږدو کې د امریکا پوځي چارواکي پر دې غور کوي چې د خپل پوځ د راویستلو لپاره داسې تګلاره خپل کړي چې کومې کامیابۍ دوی د القاعده خلاف ترلاسه کړي هغه هم قائم پاتې شي، او په دغه هیواد کې د دوی په پوځي عملیاتو کې بوخت ځواکونه هم خوندي پاتې شي. د امریکا پوځ دا پلان لري چې په افغانستان کې د خپلو سنا سه 100,000 پوځ نه 100,000 راوباسي، خو دا لا نه ده معلومه چې دغه عمل به کله پیلېږي او په لومړي پړاو کې به څومره ځواکونه وځي. ورسپاڼه لیکي دا خبره هم ډیره مهمه ده، اوباما انتظامیه یې په نظر کې وساتي چې د هغه ځایونو لپاره به په راتلونکو کې څه تګلاره جوړیږي چې د القاعده لپاره په دغه سیمو کې محفوظ ځایونه دي. امریکایي چارواکي زیاتوي په ټول جهان کې القاعده ته ماتې ورکولو لپاره به لا ډیر کار کول وي چې د دوی په نظر په عرب جزیره نما کې د امریکا لپاره لوی خطر لري. ورسپاڼه وایي که څه هم امریکا د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د القاعده مشر د مې په 2 نیټه ووجو او په دغه سیمه کې القاعده ته ماتې ورکړو، خو دغه ډلې ته اوس هم د ماتې ورکولو لپاره لا ډیر کار پاتې دی چې د امریکایي چارواکو په نظر القاعده په یمن کې پر امریکا د بریدونو پلان جوړوي چې یو مثال یې د 2009 کال د کریسمس په ورځ د امریکا ډیټرایټ ښار ته په یو تلونکي جهاز کې د بمی دماکې پلان جوړول وو چې ناکام کړل شو.
د ورسپاڼې نیو ټایمز مقاله مو د فرخنده وزیر نوور دا چې پکې ویل شوی وو د امریکا ولسمشر باراک اوباما غواړي له افغانستان دومره شمیر ځواکونه وباسي چې پاتې ځواکونه په دغه هیواد کې ترګرو ته ماتې ورکړي.
تاسو ستونزې
دین ته وو ډیر لوی اپو سالا زمو غنانان سرونو باندې وبراولي او ني جنجې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
بیا ني چې باغې کو مو وی او مونږ ته په غوته کړل شي نو کولای شم چې پر دې باندې بس مونږ کړل شي.
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
او دونکو تاسو د مشاله دوه خبرونه وري او اوس هم زو نړیوالو ورځپاڼو ته. د ورځپاڼې واشنگتن پوسټ په یو مقاله کې راغلی چې یو خوا د ولسی خلکو د وجنې وروسته د القاعده نظریه په اسلامي نړۍ کې اهمیت له لاسه ورکړي، نو بل خوا په غربي نړۍ کې د ترګرۍ له یو څو پیښو څخه پرته القاعده نور لاسته راوړنې نه دي کړي. د دې مقالې نور غټو ته ستاسو پام راګرځو. د ورځپاڼې واشنگتن پوسټ په یو مقاله کې لیکوال پیټر برګن وایي سخت خویا د القاعده نوی مشر ایمن زواهری د لوی غاخونو سره مخامخ دی، ځکه چې په دې وروستیو کلونو کې القاعده د نړیوال جهاد یو خطرناک بڼه جوړه شوې. مقاله کې راغلي چې یو خوا د ولسی خلکو د وجنې وروسته د القاعده نظریه په اسلامي نړۍ کې اهمیت له لاسه ورکړي، نو بل خوا په غربي نړۍ کې د یو څو ترګري پیښو له پرته القاعده نور لاسته راوړنې نه دي کړي. همدارازه د دې ناکامیو ترڅنګ القاعده په عرب نړۍ کې راپورته شوی پاڅون کې هم څه کردار نه دلوبولې. د دې نه پرته د 2008 کال نه چې کله د پاکستان په قبایلي سیمو کې امریکایي جاسوسي الوتکو بریدونه شروع کړي، نو دې بریدونو کې یو شمېر طالب مشران ووجل شو. همدارازه د زیاتې آبادۍ لرونکو هیوادونو پاکستان او انډونیشیا کې د کال 2003 او 2008 ترمنځ د ځانمرګي بریدونو او د اوساما په ملاتړ کوونکو کې نیم په نیمه کمی راغلی. مکه لیکونکي وایي د دې وجه د جهادي ترګرو د لاسه په مسلمانه ټولنه کې د عامو خلکو وجنه ده. د بغداد نه تر جاکارتا او د امان نه تر اسلام آباد پورې د ولسی خلکو د وجنې تر شا د القاعده لاس دی. که څه هم جهادي ترهګر دا دریز لري، هغوی د اسلام دفاع کوي، ولې دوی د خپلو فعالیتونو له وجې اسلام ته لوی زیان رسولې. همدارازه دې مسلې ته په کتو د القاعده اوسنی مشر په 2008 کال کې د انټرنیټ د لارې یو کمپاین شروع کړی وو، خو دا هم د ناکامۍ سره مخامخ شو. همدارازه یو تن د
انټرنیټ د لارې د ایمن جواهری څخه پوښتلی وو چې دا خلک څوک دي چې ستا په وینا په بغداد، مراکش او الجیریا کې بیګنا اولس وجنی، او آیا ستا په فکر د بیګنا میرمنو او ماشومانو وجنه جهاد دی؟ ایمن الزواهری چلور میشتی وروستو د دې په جواب کې دومره قدری ویلې چې د القاعده لخوا کوم عامولس وجل کیږي نو هغه یې جایز ثابتول شي. مقاله لیکونکي وایي د ایمن الزواهری دا جواب د هغه نه اهلی خای او په خاصه توګه کله چې نوموړې د اوساما سره په پرتل کړې شي. همدارازو پیټربرګن وایي د اوساما په پرتل زواهری په وینا کولو کې کمزورې دي، د دې ترڅنګ نوموړې دومره اثر هم نه لري. پیټربرګن وایي په مصر کې د جهادي ډلو دننه زواهری یو ښه مشر نه ګڼل کېدو. همدارازو څومره چې ګرم باسونه روان وو چې زواهری به د منځني ختیځ په پاڅون کې کردار ولوبوي، ولې داسې هیڅ قسمه خبره مختاره نه غله. لیکوال وایي چې دا خبره نه د پډاګه چې د القاعده څومره څنګه به د ایمن الزواهری سره د خپل وفادار اعلان کوي. کچا هم په عراق کې القاعده ډلې د مئی میاشتې په نهمه نیټه د زواهری سره د وفاداری چوګن پورته کړو، ولی اوس هم په افریقا، سومالیا او نورو یو شمېر هیوادونو کې د القاعده شبکې شته چې تر دې د مئی زواهری په رسمي توګه خپل مشر نه دی منلې. دغه رنګ لیکوال وایي د زواهری په پرتله ترګرو ډلو اوساما زیات خوښو، او دا رنګ دوی به ویلي چې هغوی د اوساما سره مینه کوي. همداراز د یمن یو اوسیدونکی ابو جندل چې کله د اوساما خدمتي وګړه جوړ شو نو هغه ویلي اوساما ډېر ښکلی انسان دی او هغه ورته د خپل پلار په سترګه ګوري. نو موړی ویل اوساما داسې پرکشش شخصیت وو چې خلک یې یوازې په خبرو راغب کولی شو، خو بل پلو په ظواهری کې داسې هیڅ قسمه خصوصیات نه ښکاري. په مقاله کې وړاندې راغلی د 11 ستمبر د ترګری په خورستو ظواهری په خپل ژوندلیک کې ویلی وو د هغوی مقصد بداوی چې په اسلامي نړۍ کې یو ځای تر خپل قبضې لاندې راولي، ځکه چې د دې بغیر دوی هڅې به هیڅ ګټه مخته نه وړي. مکر لیکونکي وایي که څه هم د یمن ریاست د ناکامه کېدو سره القاعده ته دا موقع ده چې خپل دغه مشن ترسره کړي، خو پوښتنه دا راپورته کیږي چې د ایمن الزواهری کمزوري مشروالۍ به دا مقصد ترسره کړي او کنه.
زما کور زما کلی، د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
دماکی یو کړی اسکول نه یو غن راو غرزول پوښ
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کته
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه. دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهره.
اوس زو اسلام آباد په نړیواله منډۍ کې د خامو تیلو په قیمتونو کې کموالی روان دی، او د یو بیرل تیلو نرخ $3 ته کم شوی دی. دا چې د دې وروسته په پاکستان کې د تیلو بیا څه ده او خلک څه وایي په دې اړه اورو په اسلام آباد کې د احمد الله نه دا رپورټ.
په نړیواله منډۍ کې د خام تیلو قیمت د کمی وروستو $3 ته را رسیدلې دی. په تیرو څو وختونو کې خلیجی او افریقایي ملکونو کې د اړې ګړې وروستو د خام تیلو قیمت $28 فی بیرل ته رسیدلې وو، چې په ترس کې آئل اینڈ ګیس ریګولیټری اتارټي اوګرا د تیر میاشتې په لومبۍ نیټه د پیټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې تر ۱۰ روپو اضافه وکړه، چې تر مخه یې د پیټرولو قیمت ۸۸.۱۴ پیسې، ډیزلو قیمت ۹۹.۱۳ پیسې، خاورو تیلو قیمت ۹۸.۷۰ پیسې او لایټ ډیزل قیمت ۸۸.۱۳ پیسو ته ورسېدو. د سمود تیرې دوه وروستو په نړیواله منډۍ کې د خام تیلو په قیمت کې $14 کمې راغی، او دغه شان حکومت د روانې میاشتې په لومبۍ نیټه پیټرولو په قیمت کې ۱.۷۰ پیسې کمې وکړو، چې نوې قیمت یې ۶۰.۱۰۰ پیسو ته ورسېدو. د ډیزلو په قیمت کې ۳.۶۰ پیسې کمی ورستو، نوې قیمت ۹۴.۱۹ پیسو ته ورسېدو، او د خاور تیلو په قیمت کې ۵.۵۰ روپۍ د کمی ورستو، نوې قیمت ۴.۸۰.۵۰ پیسو ته ورسېدو. په روانه میاشت کې په نړیواله منډۍ کې د خام تیلو په قیمت کې زیات کمی ریکارډ کړی شوی دی، ولې د ملک اولس اوس غوښتنه کوي چې حکومت له پکار دا چې د تیلو په نرخونو کې تر ډیره حده کمی وکړي.
دا خو ظاهره خبره ده چې د پاکستان حکمرانان چې غصه وي
کوي نه په غریب باندې څومره اثر غورځيږي د تیلو غورځيږي نو که د خل ناری وایي چې یار مونږ غربت ختمو یا غریبانو سره خېګړه کوو دا غټه خېګړه به دوی دوي چې تیلو له ارزان کې مونږ خو خبر شوي یو چې په المی منډي کې تیل ډېر ارزان شول په ګوره چې تقریبا 50 روپو ته راشي لیټر حکومت پاکستان مشران بس دا یو کار دو کې چې دا تیل د ارزان کې نو غریب خلکو ته به ډېره پیدا ورسیږي
شاه خالد زمان احمد پاکستان کې یو شیخ خطل ارزان شي بیا دې نمخ کې نه دی ارزان شي نو زمونږ د موجوده حکومت نه دا توقو بالکل نشته چې زمونږ غریب خلکو ته به دې کې سرایت وشي او زما خدای یقین نشته چې دا تیل کلمي مارکیټ کې دا نور مزید هم راردو شي نو زمونږ دا توقو د غریب خلکو نشته چې په دې موجوده حکومت کې دا برخه ده شي مزید خېجی به راکته کیږي نه
ته آئل اینڈ ګیس ریګولیټری اتارټي اوګرا ترجمان جواد نسیم وایي چې یو خو د خام تیلو په قیمت کې کمی راغی نو بل خو ډالر قیمت د روپی په مقابله کې ډیر زیات دی نو حکومت لپاره ممکن نه ده چې د تیلو قیمتونو کې زیات کمواله وکړي
تاسو د روپی قدر د امریکایي ډالر په وړاندې وګورئ چې څومره کم شوی دی کنړیواله منډۍ کې د تیلو قیمتونه کم شوي هم دي خو موږ تر اوسه په پېټرولیم مصنوعاتو ولس ته سبسډي ورکوو کچر یو ډالر د شپېتو یا 15 روپو برابر وي نو بیا خو صحیح ده چې موږ به د پېټرولو په نرخونو کې تر ډېر حد پورې کمی کړی وي خو داسې نه ده نو ځکه موږ په نرخونو کې ډېر زیات کمی نشو راوستی
خبریال او اقتصادي چارو کارپوه مبارک زیب وایي چې حکومت به چرې هم د تیلو په نرخونو کې ډېر کمی ونه کړي ځکه چې د دې پیسو نه به هغوی د خپل بجټ خساره پوره کوي ولس غوښتنه کوي چې تیر وختونو کې بعد خام تیلو په قیمتونو کې زیاتوالی وشو نو حکومت به 15 ورځې وروسته د تیلو په قیمتونو کې اضافه وکړه په کار دا چې حکومت خپل دغه روایت برقراره وساتي او اوس د تیلو په نرخونو کې کمی وکړي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو اوریدونکو زیر درکو چې تاسو اوس موږ ته اس ایم ایس هم کولای شئ که د مشال کومې خپرونې په اړه څه نظر لرئ کوم خاص پیغام لرئ او غواړئ چې موږ درته د مشال په سپو کې خپور کړو نو په دې نمبر باندې خپل میسج یا اس ایم ایس پرېږدئ 0332 15 33 33 15 1 رښتیا هیر مو نه شي چې د میسج په سر کې د مشال ریډیو او د میسج په پای کې خپل نوم ولیکئ
د خیبر پختونخوا په سوات سیمه کې د سوات سپیرټ په نامه د سندرو یو پروګرام تر سره شو چې پکې د نور ولستر څنګه د خیبر پختونخوا اعلی چارواکو هم ګډون وکړو د پروګرام نړۍ ته څه پیغام ورکړي راځي چې د نیاز احمد خان په دې رپورت کې وورو
د سپیرټ آف سوات امن دستورو د سوري لاندې سیدو شریف گراسی گراوند کې د موسیقي یو لوی پروګرام د خیبر پښتونخوا بیا ودانې ادارې پارسا متحده قانونو او د پاکستان پوسټ پملا تر سره وکړې شو دغه موسیقي پروګرام نه وړاندې آتشبازي وکړې شو او بیا د پښتو اردو سندري ویلې شوې چې پکې د سوات پزرګونو عام اولس به شمول خیبر پښتونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر وزیر اطلاعات میا افتخار حسین صوبائی وزیرانو هم ګډون وکړو په دغه مقام میا افتخار حسین مشال ریډیو ته ویل چې داسې هلې ځلې زمونږ د پښتنو روایت ته او سواد کې په دې وجہ ضروري دي چې دا سیمه د ترهګرۍ په خصوصي توګه ښکار و
دا سره چې زخبل ځانې دا زدتیا کې دې سړې مې پښتانه سواد چوم دغې سره مونږ بنیادی تور دشتګر یونه دا یو سازش دی چې زمونږ خلاف دی یعنی پاکیت کی زمونگا مسدو سدو دا زمون دو اجرو زمون دلارو کوسو زمون دا خادو دا زمون خیسو خود دی خلق دلا سو رکشوی دے لہذا دا بر دیر زیات اثر گزاری زمونگا غاصلی شکل بخل کو تخی چې مونږ د شتګرد نیو مونږ مینوال خلک یو او د دنیا سره محبت کولو والا خلک یو او دا ورته وایو چې مونږ د خپل ثقافت سره چې مذهب هم زموږ د ثقافت یوې سره مونږ د خپل ثقافت سره مینه کوو او ثقافت یوازې موسیقي نه ده بلکې چې بنده پیدا شي نو تر مرګ پورې یو یو لمحه د ثقافت امانت ده لہذا دم دغه یوې سره او مونږ یې انجوی کوو
د سوات د صوبایي اسمبلی غړي او وزیر زنګلات واجد علي خان ویل چې د دې موسیقي پروګرام نه داخ کراکیږي چې سوات کې امن راغلی دی او خلق دې د سوات سیل راشي
منګ دا وایو ټول پاکستان د دنیا خلکو ته دا میسج ورکاو چې نن په سوات کې امن قائم دی سوات ته اتلی شي سوات ته اتک کولای شي د سوات د خیسته سندونو د غدونو د جنو د دې نه لطف اخیستی شي نن منګ دا پیغام ټول پاکستان ته ورکاو چې سوات د لیدلو کتلو تاسو هغه زوړ مسکن دی تاسو راشئ دلته سوات ته او د سوات لري خسته موسم نشي دی د دې نه فائدہ واخلئ
دی خوندور موسیقی پروگرام کې چې پکې رحیم شاه زیکا پریدی او نور سندرغاړو سندرې ویلې دغه پروگرام ته د سیمینا زنانه هم راغلې وي چې پکې یو تنه په دغه اړه مشال ریډیو ته ویل
داسی پروگرامونه خدي چې بار بار کیږي ځکه چې طالبان د یری نه خلک بهر نه راوته داسی پروگرامونه اوفن کول پکار دي ترکه خلکو غیرت راه ختم شي وس نن سبا ختم شي هم دا دګری را ایسوک هم د طالبان سره مرګري نو خو غیر وا د خلکو پزړه کې خلک ځکه بدا غوي سات ورکو ټول خلک چې دغه په امن په خوشاله په ازادۍ باندې خوشاله بالکل جی پکار دي چې په بیل بیل سیم کې وشي چې ثابت خلک راول چې خلکو ته پته ولګي چې اده طالبانو غیرت راه ختم شي
تسویات بیل بیل سیم څخه راغلی زلمی او مشرانو د موسیقي پروګرام ډیر خوښو او د موسیقي سره اتنونه هم واچول او دغه رنګه پروګرامونو جاري ساتلو غوښتنې هم وکړي
یاره جمو خونن ډیر زیات خوشاله یو او دا زمونږ لپاره یو ډیر د فخر خبره ده کنه چې یو داسې پروګرام یو امن راغې یو دغه راغې
نو خوشحالي خداله چې داسې خوشحالي ده لکه څنګه چې پوخا سواتو نو والي څه پته ورکې لکه مونږ وایو چې دا غتاش پوښتنه ده دا خو چې روزانه دا پروګرام دی
د موسیقي دغه لوی غونډه هم هغه میدان کې وکړه شو چې څوک لوړان دي دغه ځای کې د بند کړی شوی تنظیم ټی ان ایس ایم مشر سوپی محمد د پاکستان عدالتي او پارلماني نظام ته کفریا نظام ویلی وو دغه د موسیقي پروګرام د شپې 9 بجو څخه شروع شوی وو او بغیر صدمې ناوخته 2 بجو پورې جاری وو نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
سر په هر سړی ساتي بیدار وی هر وخت وړی وسره ولاړ وی لکه خاصتا د چنار لختي کز دی ور سره وکړو نو بیا بترنیا تختي الله دی ور ته خیر وکړي دا زلم ور د چا دے
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو مونگ داس لکھو
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او ڈاٹ سی او ایم
اور دن کو تاسی په www.mashalaradio.com د مشالاډیو خبرونه هر وخت اوریدئ شي او په لیکنه بڑھای هم کته شي او وخت وخت شوه دی په پښتونخوا کې 2 منټه کم شپږ بجې نورازې چې د ملیحه امیرزادانه د خبرو لنډی زورو
مومند ایجنسی کې د وسلوالو طالبانو او امنیتی ځواکونو ترمنځ په نښته کې 25 وسلوالو او د پاکستان د امنیتی ځواکونو څلور سرتېري وژل شوي. د جنوبي وزیرستان په لدها سیمه کې وسلوالو طالبانو د امنیتی ځواکونو په یو چیک پوسټ برید کړی. د خیبر پختونخوا د حکومت د اباسین ډیویژن جوړولو په فیصله باندې د سیاستوالو جدا جدا رد عمل مخې ته راغلی. د افغانستان د کندوز ولایت سره نږدې د بارني پوځیانو په یو قافله برید شوی دی. په افغانستان کې د ټرافیک په یوه پیښه کې د نیټو څلور کارکونکو وژل شوی. د مصر وزیر اعظم ایسام شرف ویلي کې دي چې د هیواد پارلماني انتخابات وځنډول شي او په سوات کې د امن منځلو لپاره د سپیریټ آف سوات په نامه د موسیقۍ یو پروګرام شوی.
اوردون کوم دې سره د مشالې ډو نن نه نه ساته خبرونه پای تر سی ولې هم په دې سپو تاسو د ډیو رادیو خبرونه اوریدې شي. سباله بعد په خور په وخت سحر 9 بجې یو ور بیا تاسو په وړاندې حاضر یو. هم دې سره د خبرونو ویاندې ملیحا امیرزاده، ټکنیکی همکار فضل افریدی او خپل قربا اسرار لمومن ته اجازه ورکړي. د الله پمان شپه مو په خیر.